The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اردن کوستړی مشه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دین ان د زیارت یا پنځمبه ورځ کال 2018 د سپتمبر 28 نیټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د مازیګر شپک افغانستان کې دی 15 مې ودلتا په واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې شوې دی د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې مخامنه خبرونه کې در تازه شویب زاده
او زه بختور شه
هر کله وایوډم به تاسو په امر ګرځو ته اوس وخت مهم خبرونو سر ټکو ته
افغان چارواکي وای د افغانستان جنوبی کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې په یو ځان وجون کې حمله کې لکتر لگا 12 افغان عسكر وجل شوی او یو شمیر نور جوبل شوی دي
معروف ولسوالۍ قرارګا دروازې ته نږدې برای ماشام وو بجې د وسلوالو تر انځور یو چار څه حمله شو لټان موټر چې ځان مرګ یې هم پکې کې ناس وو نږدې 14 کړه ځا په 14 کې زموږ 12 نفر شدان شوی دي
د پاکستان ستر صنعتي ښار کراچۍ کې پولیسو داوا کړې د وسلوالو سره نښته کې د القاعده ترهګرې ډلې یو مهم مشر په شمول د داعش څلور ترهګر په داسې مهال وجل شوي چې پاکستاني چارواکي بیا بیا وایي داعش په پاکستان کې موجودګي نه لري
اور اس میں سب سے اہم آدمی جو ہیں وہ القاعدہ کا عامر شریف ہے جو کہ
اول پوجل شو کی د ټول اهم د القاعدہ عامر شریف چې هغه د ڈرون ټیکنالوژي جوړولا د ټیکنالوژي ماهر سړی وو او نږدې په ډرون جوړولو یې کار مکمل کړی وو
پاکستان قبایلی سیمو پارلیمانی غړي وایي حکومت ورسره د اصلاحاتو په نامه دوکه کوي خو اصلاحات که عملی نشول نو دوی به په 9 اکتوبر خپل احتجاجونه پیل کوي
قدر من اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شید دی اوسن نورو مهم سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته
افغان چارواکي وای د افغانستان جنوبی کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې په یو ځان وجون کې حمله کې لک تر لګه 12 افغان عسكر وجل شوی او یو شمیر نور جوبل شوی دي د کندهار سیمه ایزو چارواکو ویلي وسلوالو ترهګرو د امنیتی ځواکونو یو هم وی جیپ کې چاودیدونکي توکي ځای په ځای کړی وو او تیر ماښام یې د معروف ولسوالۍ د مقام د پولیسو په لومړي چیک پوینټ کې چاودنه ورکړه چې له امله 12 افغان عسكر وجل شو او څلور نور جوبل شوي دي مطبوعات وایي دا په تیرو دوه ورځو کې درېمه چاودنه ده تیر ورځ هم وسلوالو په کابل کې په هوایي ډګر یا ایرپورټ راکټي بریدونه کړي وو چرته چې لږه شیبه وړاندې د هغې نه د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس او د ناټو ائتلاف مشر سټولټنبرګ جهاز راکوس شوی وو د امریکې د دفاع وزیر میټس ژمنه کړې وه افغانستان به بیا د بیرحمه ترهګرو لاسو ته پرې نږدي د ناټو ائتلاف مشر هم ژمنه کړې وه افغانستان سره به خپله وعده پوره کوي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ په درې اړخیزه ګډه ناسته کې چې روانه اونۍ په کابل کې ترسره شوې د ترهګرۍ پر ضد د عملي اقداماتو د اخیستو په اړه ژمنې شوې دي دفاع وزارت ویلي په دې ناسته کې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو د چین د حکومت د سار لاندې د پولې دواړو غاړو ته د ترهګرو د ګواښونو د منځه وړلو په اړه یو بل سره معلومات شریک کړي او پرېکړه شوې ده چې کابل او اسلام آباد به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د یو بل سره همکاري سیوا کوي
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي وای دوی نه دی پویا چې وزیر اعظم او حکومت بیا بیا دغه ژمنې او وداوي کوي چې فاټا مقامی چوکاټ ته ورګډوي خدا سي نه ده حکومت په تشو خبرو قبایلو لا دوکه ورکوي او وخت په اړوي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د قبایلی سیمو مقامی چوکاټ ته راوستل او په لړمحال توګه د کډوال د ورګړول شو په بشپړ ډول بیرته په ځای کولو ته لومړیتوب ورکوي د شورو په ماخام د وزیر اعظم عباسی په مشرۍ یو غونډه کې د سفران وزارت لخوا د قبایلی سیمو په اړه احوال وړاندې کولو په وخت دغه خبرې شوې وي
د پاکستان قبایلی سیمو د پاره جوړ عدالت یا فاټا ټریبیونل د ډاکټر شکیل افریدی قضیه د 14 نومبر پورې بیا ځندولې ده د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمن ندیم افریدی دی ریډیو سره خبرو کې ویلي عدالت قضیه یو ځل بیا د سرکاري وکیل د نه حاضرېدو له امله ځندولې ده او بل تاریخ یې پکې ورکړې ده نوموړي ویلي د کال 2014 د جون د میاشتې راسې هم دغه سلسله روانه ده چې دوی عدالت ته وړاندې کیږي خو سرکاري وکیل ناراضي په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاناورو
خود نوموړی وکیل قمر ندیم ایډوکیټ ډیوا راډیو ته وویل درې واړه قاضیان هم موجود وو مونږ هم حاضر شوو خو د سرکار لخوا د وکیل نه حاضرېدو په وجه قضیه د نومبر 14 نیټې پورې وځنډول شوه
نن پکې بیا یو تاریخ اور ججان صاحبان چې کوم ممبران دي هغه درې وړه موجود وو مونږ هم ورغلو زه ورغلم نو د سرکار طرف نه لکه چې پی او دی هغه په دې درخواست جمع کړې ده د هغې طرف نه یو وکیل دی هغه وکیل په دې نه پیش کېدو هم پکې نه وو موجود نو اور بس د هغې په وجه باندې بیا مونږ له بل تاریخ راکړو 16 نومبر تاریخ یې راکړو چې هغې باندې پی او ته اور د سرکار ته سختي سره ویلو
او قمر ندیم ایڈوکیٹ گیلا کئی چې د قانون لاندې هر وکیل خپل موکل سره د قضیه په اړه بندیخانه کې لیدل کول شي خو د قضیه لپاره چې موږ د وکیلانو کوم ډله جوړه کړې ده دا غي یو تن هم 13-15 کالو کې ډاکټر شکیل سره ملاقات نه ده کړې. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د کراچی پولیس وی د وسلوالو سره یو نخته کې د القاعده یو مهم مشر او داعش ترهګر ډلې سلور ترهګر وجل شوې دي. د کراچی خار د ملیر ضلع د پولیسو مشر اس اس پی راو انور پوینا د خار سوراګوټ سیمه سره نږدې په سچلګوټ علاقه کې د ترهګرو په موجودګۍ دوی عملیات وکړو بیا په نخته کې د القاعده او داعش ترهګر وجل شول. هغه ویلي په وجل شو کې د ټولو نه مهم د القاعده یو مهم مشر عامر شریف دے چې هغه د ډرون ټیکنالوژي ماهر دی او نږدې په ډرون جوړولو یې کار هم مکمل کړی او دغه ډرون یې په کراچۍ کې تر هغه لري د پاره کاراو. پولیس افسر ویلي د وجل شو وسلوالو نه خودکش جاکټ او په غټه کچه وسله هم ترلاسه شوې ده.
د پاکستان پنجاب صوبې په پینډۍ خار کې د ترګری د مخنیوي یو عدالت تندره وډلې داعش سره د تړاو او ورانکارۍ په تور د محمد ابو جندل په نوم یو تن ته د 28 کالو د بند سزا ورولې ده. ابو جندل 15 میاشتې وړاندې د پینډۍ پولیسو نیولې او د غنې د چاودیدونکو موادو ترلاسه کولو دعوه هم کړې وه. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې هیواد کې د داعش د منظمې موجودګۍ نه انکار کوي خو ورانکاري ډلې داعش تر دې دمه پاکستان کې د ترګرۍ د ګڼو پیښو پړه په غاړه اخیستې ده. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو عدالت د داعش کمرانکاری ته دومره لوی د بند سزا ورولی.
په داسې حال چې د عراق کردستان خلک د ازادۍ لپاره شوی ریفرندم خوشحالی نمانځي د عراق حکومت د سزا په توګه د کردانو پر ضد ګامونه پورته کول پیل کړي او خپل هوایی لارې تړلې او د ترکی سره پوځي عملیاتو کې د ګډون اعلان هم کړی دی. تیر ورځ د عراق پارلمان د کردستان دغه ریفرندم غیر آئینی بللې او په وزیر اعظم حیدر الابادی غږ کړی چې په تیلو مالداره د کردانو سیمې کرکوک ته دې پوځ ولیږي او د تیلو زیرمو کنټرول دې ترلاسه کړي. د عراق پارلمان ته ویل شوي چې د هغه 3 هیوادونو سفارتي مشن یا دفتر دی اوتړي کمی چې په کردستان کې خپل سفارتونه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
په کورد سیمه د خپلواکۍ په حق کې د ریفرندم پاس کېدو خوشحالۍ روانې دي خو عراق په وروستیو کې داسې ګامونه پورته کول شروع کړي چې ورلا د ریفرندم پر سر سزا هم ورکي. عراق د کورد سیمې ته جازونو تګ راتګ بندولو ادعاوې کړي او ترکی سره په ګډه فوجي مشکونه هم شروع کړي. په عراقي پارلمان کې کورد ریفرندم غیر قانوني بلل شوی او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی نه غوښتل شوی چې کورد په ولکه کې د تیلو نه ډک کرکوک سیمې ته د عراقي فوج واستوي. عراقي پارلمان دا غوښتنه هم کړي چې هغه 3 هیوادونه په کورد سیمه کې کونسلګری لري خپل کار دې دغلته راغونډ کړي او وزیر اعظم حیدر الابادی دې د کرکوک والی یا گورنر نجم الدین کریم سمدستی په دې خبره د خپلې وظیفې نه فارغه کړي چې د وټونو اجازه ولې ورکړي وا او دغلته د عراقي فوج پر ځای کړي. وزیر اعظم حیدر الابادی وای مونږ کورد سیمه کې وفاقي عملداری پر ځای کولو لپاره هلې ځلې شروع کړي. عراقي وزیر اعظم په دې معاملې خپل ترک سیال خاغلی بنلی یلدرم سره هم خبرې کړي او ترک وزیر اعظم ورله باور ورکړي چې د عراق سالمیت لپاره به ترکی د دوی هر قسم کومک کوي.
د انډونیشیا د سیلګری جزیرې بالی کې 1,00,000 اوسیدونکو د ممکنه زلزلې لویرې خپل کورونه پرېښودلې دي. د موسمیاتو ماهرین وای د بالی جزیرې په اګنګ ډیرې د والکانو راوتلو امکان دی چې ورسره بدرنه زلزله راځي. چارواکي وایي د خلکو د پاره 1500 ارزی کیمپونه لګولي چې خلک به پکې ځانونه پټوي. د انډونیشیا په ماونت اګنګ نومې غره کې کال 1913 کې د والکانو یا لاوې پر راوتلو راغلي زلزله کې د زرو نه زیات کسان مړ شوي.
د ټولنیز رسنۍ ټویټر غړي بانند د زیارت په ورځ د امریکا د کانګرس ته دوانو برخو استخباراتي کمیټو تا وړاندې کیږي او تیر کال په امریکا کې شوی انتخاباتو کې د روس لاسوهنې په اړه به بحث کړي. د بندو دروازو تر شا د غختنې پښتنې روانه میاشت د فیسبوک د ځنو غړو نه هم شوې وي. د فیسبوک غړو په دغه ناسته کې په دې راضي شوي چې قانوندانانو ته به د هغه 3000 اشتهارونو تفصیل ورکوي کوم چې د روس لخوا په فیسبوک خپاره شوي. د کانګرس د دواړو ډلو دغه کمیټې د دې خبرې جاج اخلي چې په دغه رسنیو غلط یا جاري خبرونو خپاره شوي او آیا په امریکا کې چا دغه کار د ځنو خلکو په هدف کولو لپاره کړی او کنه.
د پلی بوای نومې امریکنۍ رسالې بانی هاګ هفنر د یو نوي کال په عمر کې مړ شوې ده. دغه رساله په کال 1953 کې شروع شوې وه چې کال 1900 په لسیزه کې د خپل شهرت انتها ته ورسېده او د 100 میلیون نه زیاتو خلکو واخیسته. دغه کمپنۍ لخوا ویل شوې دي ښاغلی هفنر په لاس اینجلس کې په خپل پلی بوای مینشن کې په خپل مرګ مړ شوې ده.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی څنګه تاسو په خبرونو کې په سرټکو کې هم واوریدل په خبرونو کې هم واوریدل چې په افغانستان کې د افغانستان په کندهار ولایت کې په معروف ولسوالۍ کې یو ځانوجون کې حمله شوې ده. دغه حمله کې 12 افغان عسکر وژل شوي او 4 نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي چې په یو هم وی جیپ کې 14 مواد پټل شوي او دغه تر پولیسو د یو چیک پوسټ سره نږدې په دغه کې 14 شوي ده. دا 14 په داسې وخت شوي ده چې تیر ورځ د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس او د ناتو ائتلاف مشر سٹولتنبرګ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویلی وو چې په افغانستان کې به د امن خوندي کولو لپاره خپله مبارزه روانه ساتي. تفصیل په اورو د ډیور ریډیو خبريال حقمل روان پر ریپورت کې.
په کندهار کې سیمه ییزو چرواکو ویلي دي په افزي موټر په وسیله ځنمرګی برید دي. معروف ولسوالۍ د پولیسو په لومړی چیک پوینټ کې تیر ماښام ناوخته رامنځته شو. د کندهار د پولیسو ویان زیادورنی له ډیوې سره په خبرو کې زیاته کړه د ترهرګرو په ترسره شوي برید کې 12 تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي.
معروف ولسوالی قرارگاہ دروازے پہ نزدے برائی ماشام وہ بجے وسلم والوں ترانزر ہو یا چار سو ہم دولت ٹانگ موٹر سے جان مر گئے ہم پکشی کے ناس کو نزدے چودہ نہ کر گئے پچاؤ نہ کے زور دولت نفر شیدان سے لیے شیدان ہو لجندے لیے ہم نے ملی پولیس اور سرحدی پولیس ہو منتظم بھی اور تنور نفر مہم زخان
وسلوالو طالبانو دی پیخی مسئولیت پر غاړه خيسته او ایدای کړي چې ولسوالی د څه مودې لپاره تر خپل کنټرول لاندې راوستي او ګن شپیر سپک او درنې وسلې لزان سره وړې دي. خو د کندهار دی پولیسو ویان زیات درنې دی وسلوالو طالبانو شوی ادارت کړه او وی ویل چې ولسوالی کې دام حال دی مخالفینو ګواښتون نه لري. ورزینه چارې دی ولسوالی په ادي توګه دوام لري. همداراز دی پولیسو ویان وای دی کندهار دی پنجوایی ولسوالۍ په مربوطاتو کې یوې نجلۍ او یو تن هلک ځانوژنه کړې. خو دا چې هلک او نجلۍ د کوم هدف لپاره ځانوژنه کړې لامل یې نه دی څرګند. دا لومړی ځل نه دی چې په کندهار کې افغان امنیتي ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی فوزي موټر څخه د ځنمرګي برید لپاره ګټه اخلي. تر دې وړاندې هم په کندهار کې د فوزیانو د زغروال ټانک موټر وسلوالو طالبانو د ځنمرګي برید لپاره کارولی دی. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
تاسو دیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د دیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره دیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. ګران اردوونکو تاسو د افغانستان نه دا خبر واورئ. د افغانستان نه یو شمېر نور خبرونه هم دي. د سره سره د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم په دې خبرونه کې لرو. پکې په کراچۍ کې د پولیسو په یو کاروایي کې د القاعده یو مهم مشر او د داعش د څلورو ترهګرو د وژنو په حق لباندی رپورٹ هم لرو. د سره سره قدر منردن کو د پاکستان خارجه دفتر یا خارجه وزارت چې کوم ویان دي نن په خپل 1990 کې واری بیا دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې سوله او امن غواړي. او د دې سره سره خپل هغه خبره بیا تکرار کړې ده چې وسلوال چې کوم دي یا داعش خلک په پاکستان کې نشته. د دین علاوه قدر منوردونکو په پاکستان کې نن د علماو غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې علماو د حکومت نه کوي خو د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو غوښتنه کړې ده. او ته ویلي دي چې دغه د زر تر زر عملي کړي دي. سره سره ځنې مهمې خبرې هم کړې دي. پکې دا خبره هم شوې ده چې په پاکستان کې به د نور مذهبونو خلکو ته یا دغه شانتي د نورو فرقو خلکو ته د کفر فتوې نه لګي او د وژنې فیصله بنه کوي. قدر مردونکو اوس ځو کراچۍ ته. په کراچی کې پولیسو دعوه کړې ده چې وسوال سره نښته کې د القاعده یو مهم مشر او د داعش څلور ترهګر وژل شوي دي. دا په داسې حال چې هم تیره اونۍ په اسلام آباد کې د داعش یو لګیدلی بیرغ هم لیدل شوی او بیا پولیسو د رپورټ وروسته دغه لرې کړی. او پاکستاني چارواکي بیا بیا دا د دریځ تکراروي چې په پاکستان کې داعش په منظمه ډول موجودګي نه لري. خو وخت په وخت باندې د دغې ډلې غړي نیول کېږي، وژل کېږي او د دې لخوا بریدونه هم کېږي. د کراچۍ د دغه پیښې تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال فضل ازرا کوي.
د کراچۍ ښار د ملیر ضلع د پولیس مشر اس اس پی راونوار په وینا د ښار سورابګوټ سیمې سره نږدې په سچل علاقه کې د ترهګرو په موجودګۍ دوی عملیات وکړه او بیا په نهته کې د القاعده او داعش ترهګر وژل شو.
اور اس میں سب سے اہم آدمی جو ہیں وہ القاعدہ کا عامر شریف ہے جو کہ
اول پوجل شو کہ د ټولن اهم د القاعدہ عامر شریف چې هغه د ډرون ټیکنالوژي جوړولا د ټیکنالوژي ماهر سره وو او نږدې په ډرون جوړولو یې کار مکمل کړی وو او د ډرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ د پاره خرابلا.
اور اس میں یہ عامر شریف جو القاعدہ کا اہم آدمی تھا یہ اس انکاؤنٹر میں یہ بھی مارا گیا اور چار اور لوگ بھی جو کہ پہلے لشکر جنگوی اور ٹی ٹی پی میں تھے لیکن اب جو ہے وہ طارق ڈبل کے گروپ میں بھی تھے لیکن اب داعش کے ذات ہیں.
دیوائی پنخت کے القاعدہ اہم تن عامر شریف حغو وجل شو او سلور نور کسان چ اول پہ لشکر جنگوی او ٹی ٹی پی کی ہو اوس طارق ڈبل پہ ڈل کی ہو اس پہ داعش کی ہو. هغه وای د وژل شو ترهګرو د جرمونو ریکارډ موجود دی او دوی سره نور وسلوال هم ملګری دي. هغه هم په دوی پسې راتلل. پولیس افسر ویل د وژل شو وسلوالو نه خودکش جیکټ او پغه ټکچا وسله هم ترلاسه شوې ده. د راوانوار په وینا ترهګرو وسله په محرم کې د اشورې په جلوسونو کاروله خو په ځدی عملیات وشو او وژل شو. په کراچۍ کې یو بل ځای عملیاتو کې د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د ترهګرۍ ضد عملیات کوونکي څانګې ویلي د کینٹ سټیشن نه د داعش سره اړوند ترهګر نیولې ده. د نیول شوي تن په جنګلو د خلیل الرحمن په نوم شوي او چارواکو ویلي هغه به د سوشل میډیا یا ټولنیزو اړیکو د ویپاڼو د لارې داعش سره خلک ملګري کول. د ایف آی اے چارواکو ویلي د نیول شوي تن نه موبایل ټلیفونونه او د داعش بیرغونه یا جنډې هم ترلاسه کړي دي. په کراچۍ کې د پولیس په عملیاتو کې د داعش او القاعده د وسلوالو د وژنو او اف آی اے د داعش د وسلوال نیولو عملیات په داسې حال کې شوي چې څلور ورځې وړاندې په پلازمینه اسلام آباد کې هم د داعش یو لګیدلی بیرغ لیدل شوی و. دغه بیرغ پولیسو وروستو لرې کړی و خو په پاکستان کې چارواکي بیا بیا د دریض تکراروي چې په ملک کې داعش په منظم ډول موجودګي نه لري. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
امریکا ډیو ریډیو د پاکستان په خپل خاور باندې د خودسره اسلامي امارت یا داعش د وسلوالو په منظمه ډول باندې شتون رد کوي. خو وخت په وخت په دغه هیواد کې د ترهګر بریدونو ذمواري هم دغه ډله قبلی او تیر ورځ د پینډه یو عدالت ابو جندل نومي یو تن چې د دایس سره تړاو لرلو په سر باندې هغه ته د 23 کالو د بند سزا هم اورول شوې. د دې ترڅنګ سینټ په اسلام آباد کې د دایش وسلواله ډلې په یو جنډا باندې چې دالته په دغه ښار کې موندل شوی وه په هغې باندې هم پوښتنې راپورته کړي دي. تفصیلات دغه ټول زمونږ خبریالې رابعه پیر په یو رپورټ کې راټول کړی. ستاسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان خارجه دفتر په داسې حال کې په هیواد کې د داعش وجود رد کړی چې په پنډۍ کې د تراګرۍ د مخنیوي عدالت د تندرو ډلې داعش سره تعلق لرونکي یو کس ته سزا اورولې ده. د پنډۍ د تراګرۍ د مخنیوي محکمې د تندرو ډلې داعش سره تعلق لرونکي ابو جندل نومي تن ته د 23 کلو سزا اورولې ده. دا لومړی ځل دی چې د داعش یو غړي ته دومره لویه سزا ورکول شوې ده. بل اړخ ته په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې هم د داعش لګېدلې چنډی لدل سوی دیم چې پرې سینټ هم د سخت تحفظاتو سرګندونه کړې ده. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د داعش په هیواد کې د وجود په اړه خپل هغه پخوانی دریځ تکراروي او دا هم وایي چې په افغانستان کې د داعش پر سیوا کېدونکي طاقت اندیشمن دي.
I think I would just repeat this thing which I said earlier also, there is no organized presence of Daesh in Pakistan.
د پاکستان حکومتي ادارې کڅ هم په هیواد کې د داعش د منظم وجود څخه انکاری دی. خود امنیتی ادارو لاړخه د داعش د غړو د نیولو داوی وخت په وخت مخې ته راځي. نن هم د سند پایتخت کراچی په سجل سیمه کې د پولیس د وینا تر مخه د ډزو په بدل کې د القاعده او د داعش سره تعلق لرونکي 15 تراګر وژل سوي او د یو بل رپورت تر مخه په سوشل میډیا د داعش په اړه مواد خوروونکي یو کس نیول سوی هم دی چې د پولیسو تر مخه د محرم پر روانه میاشت کې په شار کې کاروایی کولو اراده لري. د تیرو دوه کلو راهیسې د هیواد په مختلفو برخو کې په خصوصي توګه لوی ښارونو کراچی، پنډي، لاهور، ملتان او پېښور کې د تندرو ډلې داعش بینر او ورلډ چکینګ په نظر راغلی دي. تیر کال د جنوري په میاشت کې د داعش لاړخه ګجرات کې د انجونو سکول بندولو دړکې ورکړې سوي وې. په کال 2014 کې خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د داعش د ملاتړ د نارو کاغذونه لیدل سوي وو. د څېړونکو وینا ده چې د دې هر څه باوجود د حکومت د داعش د وجود څخه انکار او دې اړخته غیر سنجیده رویه په راتلونکي وخت کې د هیواد د سلامتیا لپاره زیانمنه کیدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوردونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو زموږ د خبرونه د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. قدر اوردونکو، تاسو تفصیل واورئ د رابعه پیر نه. اوس هم په دې موضوع باندې سیړنه اخلو او رو د ډیو ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه صاحب نه. پیر صاحب، په خیر رالی. ډیر مننه پیر صاحب. نن په کراچۍ کې پولیسو داوا کړې ده چې د پولیسو سره نښته کې د القاعده یو مهم مشر او د داعش یا آی اس څلور ترهګر وژل شوي دي. سره د دې په پنجاب کې یو عدالت د داعش په مرسته باندې یو تن ته سزا هم اورولې ده. دا په داسې حال چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د داعش یو بیرغ هم لیدل شوی و. پیر صاحب، د پاکستان حکومت یا حکومتي چارواکي بیا بیا وایي چې په هیواد کې داعش په منظمه ډول موجودګي نه لري، خو بیا هم داسې خلک ځای په ځای نیول کیږي او عملیاتو کې بیا د دې د وژنې دعوا هم کیږي. تاسو ته په دغه دوانو خبرو کې څومره تضاد ښکاري؟
نو څومره پورې داعش خبره ده، ماشاءالله دا چې واقعي داسې منظم هغه به نه وي، موجودګي به نه وي لکه څنګه د نور ترهګر ګروپونو ده، لکه مثال په تور القاعده شوا او د کراچۍ کې اوس تاسو ګورئ چې نو دی وایي چې یو پکې القاعده ده، نور داعش والا دي. نو دا هم ډېره عجیبه خبره ده چې داعش او القاعده یو ځای دي. او بل کراچۍ کې او دې ځایونو کې مونږ ته یو پته نه لګي چې واقعي د آیا دار اختیادي دروغ دي، څنګه شوي دي، څنګه نه دي شوي. دوی کسان وژني، اکثر پکې بیا دوی اکثر پکې چې کوم کسان ني هغه مونږ ته تفصیلات نه وي. او داسې هم شوي دي چې دوی کسان اول نه نیولې مړې کی او بیا په القاعده طالب یا د داعش نوم ورکی. نو څومره پورې منظم پرزنس دی، موجودګي دا ماتن ما نه دی کا چې دلته به وي چې داسې څوک کسان هلته نه راغلي وي شام نه یا د عراق نه چې هغوی هلته نه آرډر ورکوي او دلته کاروایانې کوي. او دلته دا دی چې هغه زاړه کسان چې مختلف ګروپونه کوي څنګه موږ په ورکزو کې ولیدل چې هغه د تحریک طالبان پاکستان کسان وو او اوس یې داعش په نوم باندې هلته افغانستان کې کاروایانې کوي. دغسې څومره پورې داعش هغه سوچ خبره ده، داعش هغه فکر خبره ده، هغه واقعي پاکستان کې شته. موږ ګورو چې هر ځایونو کې داسې کسان دي چې کوم د داعش په فکر باندې یقین ساتي، دوی په سوچ باندې، دوی په تګلاره باندې یقین ساتي. او هغه موږ ګورو ټول پاکستان چې څومره معاشره ده، چې کوم یو نصاب یې دی په سکولونو کې کالجونو کې، موږ اورو چې داسې ښه ښه سکولونو یونیورسټیانو کې کسان داعش ته اوړي لګیا دی یا داعش په فکر ته کوشش کوي. نو څنګه تاسو وی چې پنجاب کې یو کسته سزا ورکړي ده، داسې کسان به خامخاوي او ښه ډېر به وي چې کوم به داعش په طرف ته انسپایر کیږي، داعش طرف ته به تک کوشش کوي، یا وی په چې کومه فلسفه یې ده یا کوم سوچ دی هغه باندې به تک به کوشش کوي. خو ما څنګه وی چې داسې منظم هغه نه ښکاري. بل موږ دلته دا هم یاد ساتو چې حکومت هم اوس امریکا کې موږ ګورو صدر ټرمپ داعش په خلاف یو داسې مهم شروع کړی دی او هر ځای کې داعش یادوي او وایي چې داعش ختمول په اعتدال یو غټ په هغه کې یو غټ کار به دا وي چې داعش ختم کړي دنیا نه. نو یو قسم امریکې اټینشن چک کولو لپاره د دې توجه او دوی ته دا ښودل چې پاکستان کې هم داعش دی او پاکستان ته هم خطره ده، نو باید پاکستان د مستو کې او پاکستان هم د داعش خلاف جنگ کې مهم ملک ثابتې دي شي. دا رپورټونه او دا خبرې په دې ټیم راوتل دا د
سم د پیسر
جی
ډېر مننه تاسو.
بالکل، ثانک یو.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. په پاکستان کې علما کونسل یو غونډه کړې ده او په غونډه کې یو ضابطه اخلاق جاری کړې. په هغه کې ویلي دي چې کم یو ډله به کافر نه ګرځول کیږي، یعنی چې په یو ډله غږ وشي چې دغه ډله کافره ده، یا به څوک مسلمان یا غیر مسلمه واجب القتل هم نشي ګرځولای کېده. قدر من اوریدونکو، دغه کونسل په پاکستان په حکومت باندې غږ کړی دی چې زر تر زره دی د ترګرۍ د ختمون دپاره ملي چې کومه تګلاره وه نیشنل اکشن پلان هغه عملي کړي. د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه به تفصیل اورو.
پاکستان علما کونسل چې پکې ګرد هیواد نه بیلابل مکتب فکر علمان شامل دي، دوی یو نوې ضابطه اخلاق اعلان کړی دی، کوم کې ویل شوی دی د اسلام په نوم ترخګری تندروي او فرقایز تشدد خورولو اجازت نشته. علما کونسل د ټولو فرقو مشرانو نه غوښتنه کړې ده داسې عناصر چې مذهب په نوم ترخګری کوي ځان ترې بیل کړي. د لسو نکاتو ضابطه اخلاق کې دا هم ویل شوی دی چې یو اسلامي فرقې ته هم کافر ویلو اجازت نشته، نه چاته دا اجازت دی چې یو مسلمان یا غیر مسلم واجب القتل وګرځوي. او پاکستان کې هر یو مذهب او فرقه خلکو ته د خپلو تعلیماتو تر مخه ژوند تیرولو اجازت دی. دغه ضابطه اخلاق دینی عالمانو او خطیبانو غږ کوي چې پیغمبر اسلام او د هغې کورنۍ او صحابه په حق لاس پکې خبرې دی نه کوي. په دغه اعلامیه کې په حکومت باندې هم د ګردو فرقو او مذهبونو د عبادت ځایونو د تحفظ باوري کولو غږ شوی دی. د پاکستان کورینو چارو پخوانی سیکرټر تسنیم نورانی وایي د ټولو فرقو علما لخوا داسې بیانونه ښه خبره ده، خو اصل خبره دا ده چې د دوی غوښتنې به څوک مني. آیا دوی خپل هم د خپل تنظیمونو یا جماعتونو وسلاوال څنګه باندې اختیار لري؟ تسنیم نورانی وایي
مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جب ساری جماعتیں ہیں ان کی جو ملیٹنٹ ونگز ہیں ان پہ بھی ان کو قابو ہو تو تب یہ جو بیانات جو دیتے ہیں اس کا پورا فائدہ ہو.
تسنیم نورانی وی اصل مسئلہ دادا چی اکثر لا دا سی تنظیمونا وصلہ وال سانگی ہم لری کم چی اکثر لا دا مشران و خبر نمانی او دا غشان دا جماعتونو کے ناس مولیان ہم پا دے خبر سلاکا ول با گرانوی. پاکستان کې یو شمیر کلدم تنظیمونه وجود لري او دوی په ښکارا خپل کاروایي جاری ساتي. د تنظیمونو مشرانو لخوا اکثر له د نورو فرقو پر ضد د سپکاوي ډک تقریرونه هم کیږي. دغه شان پاکستان کې داسې ناچله ګرځول شوي تنظیمونه د خپل کرکې ډک پیغامونه خورولو دپاره سوشل میډیا هم استعمالوي. د ترهګری پر ضد کال 2014 جوړ شوی قانوني تګلارې کې نفرت ډک تقریر باندې هم بندیز لګول شوی وو، خو حکومت خپل منی د ترهګری پر ضد د قانوني تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې مکمل عمل نه دی شوی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اردوونکو، ډیوا ریډیو ته یو بار بیا په خیر راغلی. دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. وخت شوی دی په پاکستان کې د مازدیګر شپږ نیمې، افغانستان کې د شپږ، او دلته واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. د خپرونې وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه هم بختور شاه.
یو بار بیا تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته.
افغان چارواکي وایي د افغانستان جنوبي کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې په یو ځان وژونکي حمله کې لږ تر لږه 12 افغان عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل دي.
معروف ولسوالی قرارگاہ دروازے پہ نزدے برائی ماشام وہ بجے وسلا والو تراضر ہو یا چار سو ہم ڈولا ٹانگ موٹر سے جان مر گئے ہم پکشی کے ناس کو نزدے چودہ نہ کر گئے پچاؤ کے مور دولت نفر شدان سے
د پاکستان ستر صنعتي ښار کراچۍ کې پولیسو دعوه کړې د وسلوالو سره نښته کې د القاعده ترهګرۍ ډلې یو مهم مشر په شمول د داعش څلور ترهګر په داسې مهال وژل شوي چې پاکستانی چارواکي بیا بیا وایي داعش په پاکستان کې موجودګي نه لري.
اور اس میں سب سے اہم آدمی جو ہیں وہ القاعده کا عامر شریف ہے جو کہ
اول پوجل شو کې د ټولو اهم د القاعده عامر شریف چې هغه د ډرون ټیکنالوژي جوړولا د ټیکنالوژي ماهر سړی وو او نږدې په ډرون جوړولو یې کار مکمل کړی وو.
پاکستان قبایلی سیمو پارلیماني غړي وایي حکومت ورسره د اصلاحاتو په نوم دوکه کوي، خو که حکومت قبایلی اصلاحات زر تر زر عملی نه کړل نو دوی به په 9 اکتوبر خپل احتجاجونه ارومرو پیل کوي.
دا بالکل دوکاله دی، قبایلی عوامو سره دوکاله، او دا بالکل غیر سمواد دی. او مولانا چې پرونو مو سره ملاقات کړی دی او دا میټینګ هم چې تر کومه پورې ماته پته لګېدلې ده د لا
افغان چارواکي وایي د افغانستان جنوبي کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې په یو ځان وژونکي حمله کې لږ تر لږه 12 افغان عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي وسلوالو ترهګرو د امنیتي ځواکونو یو هم وی جیپ کې چاودیدونکي توکي ځای په ځای کړي او تیر ماښام یې د معروف ولسوالۍ د مقام د پولیسو په لومړي چک پوسټ کې چاودنه ورکړه چې له امله 12 افغان عسکر وژل شو او څلور نور ژوبل شو. مطبوعات وایي دا په تیرو دوه ورځو کې درېمه چاودنه ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ په درې اړخیزه ګډناسته کې روانه اونۍ په کابل کې د ترهګرۍ پر ضد عملي اقداماتو د اخیستو په اړه ګډ تصمیمونه نیول شوي دي. دفاع وزارت ویلي په دې ناسته کې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو د چین د حکومت د سار لاندې د پولې دواړو غاړو ته له ترهګرو د ګواښونو د منځه وړلو په اړه یو بل سره معلومات شریک کړل او پریکړه وشوه چې کابل او اسلام آباد به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د یو بل سره همکاري سیوا کوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي وایي دوی نه دي پویا چې وزیر اعظم او حکومت بیا بیا د غژمنې او داوی کوي چې فاټا قومي چوکاټ ته ورګډوي، خو داسې نه دغه سې نه د حکومت په تشو خبرو قبایلو له دوکا ورکوي. د خیبر جنسین د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل ویلي دي واکمن په دغه سې کولو قبایلو ته نه ځان ته دوکا ورکوي.
د پاکستان قبایلی سیمو لپاره جوړ درته یا فاټا ټریبیونل د ډاکټر شکیل افریدی قضیه د 14 نومبر پورې بیا ځندول ده. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم افریدی ډیوه ریډیو سره خبرو کې ویلي عدالت قضیه یو ځل بیا د سرکاري وکیل د نه حاضرې دول عمل وزندول او بل تاریخي پکې ورکړي. نوموړي ویلي د کال 2014 د جون د میاشتې راسي همدغه سلسله روانه ده چې دوی عدالت ته وړاندې کیږي خو سرکاري وکیل ناراضي. اخوا د کراچۍ پولیس وایي د وسلوالو سره یو نښته کې د القاعده یو مهم مشر او د داعش ترهګرې ډلې څلور ترهګر وژل شوي دي. د داعش ته یو ترهګر د نیولو دعوه هم شوې ده. د کراچۍ ښار د مدیر ضلعي د پولیسو مشر اس اس پي راو انور په وینا د سوراب کوټ سیمې سره نږدې په سچل کوټ علاقه کې د ترهګرو په موجودګۍ دوی عملیات وکړه او بیا په نښته کې د القاعده او داعش ترهګر وژل شول.
د پاکستان د پنجاب صوبې په پینډی خار کې د ترګری د مخنیوي یو عدالت تندره وړلې داعش سره د تړاو او ورانکاری په تور د محمد ابو جندل په نامه یو تن ته د 28 کالو د بند سزا اورولې ده.
په داسې حال چې د عراق کردستان خلک د ازادۍ لپاره شوی ریفرنډم خوشحالۍ نمانځي، د عراق حکومت د سزا په توګه د کردانو پر ضد ګامونه پورته کول پیل کړي او د خپل هوایی لارې تړلې او د ترکی سره پوځي عملیاتو کې د ګډون اعلان هم کړی دی. تېره ورځ د عراق پارلمان د کردستان دغه ریفرنډم غیر آئینی بللې او په وزیر اعظم حیدر علي بادی غږ کړی چې په تیلو مالداره د کردانو سیمې کرکوک ته د پوځ ولیږي او د تیلو زیرمو کنټرول یې ترلاسه کړي.
د انډونیشیا د سیلګرۍ جزیرې بالی کې 1,00,000 اوسیدونکو د ممکنه زلزلې له ویرې خپل کورونه پرېښودلي دي. د موسمیاتو ماهرین وایي د بالی جزیرې په آګنګ ډیری د والکیانو یا د لاوې د راوتلو امکان دی چې ورسره بدرنه زلزله راځي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی، زمونږ دا یو ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د قبایلی علاقو نه د پارلیمان غړي د حکومت نه ګیلمندي او وایي چې حکومت ورسره د قبایلی علاقو د اصلاحاتو په نوم باندې دوکا کوي او د دوی وخت ضایع کوي. د ډیو ریډیو سره دا خبرې اترې د قامی سملی غړي شاجی ګل کړی دی او ویلی دی چې حکومت په داسې کولو قبایلو ته نه بلکې خپل ځان ته دوکه ورکوي. د قبایلی اصلاحاتو په ملاتړ کې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه ولاړ دي. یوازې د محمود خان پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د مولانا فضل الرحمن ګوند دغه مخالفت کوي. دغه دواړه ډلې د وزیر اعظم چې کوم د پاکستان مسلم لیگ نون ډله ده، د واکمن حکومت ډلې سره ملاتړې ډلې دي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومند پر رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد حق نباسی ویلي د قبایلی سیمو قومي چوکاټ ته راوستل او په لنډمهاله توګه د کډوال شو خلکو په مکمله توګه بیرته په ځای کولو ته به اولنۍ ترجیح ورکوي. د چهارشنبه په ماښام د وزیر اعظم عباسی په مشرۍ کې یو غونډه کې د سپران وزارت لخوا د قبایلی سیمو په اړه احوال وړاندې کولو په وخت دغه خبرې شوې دي. د خبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل اپریدی وایي واکمن په دغه خبرو کولو باندې قبایلو ته نه بلکې ځان ته دوکه ورکوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې نو موري وویل
پرون دغه یو میټینګ و د لاس سینن کمیټه د های کورټ ایکستنشن او د سپریم کورټ ایکستنشن پاتاته هغه لکه بیګاس پنا بلش په بالکل د شپې هغه کینسل کړو او بیا سبا ته پرایم منیسټر پرایم منیسټر غړي او بریفینګ ته خلی چې په دې باندې بریفینګ راکا. دا بالکل دوکاله دی، قبایلی عوامو سره دوکاله او دا بالکل غیر ذمہوار دی. او مولانا چې پرون مو سره ملاقات کړی دی او دا غا میټینګ هم چې تر کومه پورې ما ته پته لګېدلې ده د لا ټریننګ کمیټي چې کوډو سپریم کورټ ایکسټنشن کې دوه مولانا چې په وجه باندې ختم کړی دی.
شاجی ګل ویل قبایلو سره دوکه کیږي او وخت یې هسې تیرولی شي. هغه ویل حکومت دغه ډول بیانونه د 9 اکتوبر د دوی د احتجاج د نه کولو دپاره ورکوي. شاجی ګل اعلان کړی که د 9 اکتوبر پورې د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري ورنه کړل شوه نو دوی به په اسلام آباد کې احتجاج کوي. هغه وایي په دغه لړ کې ورته عوامي نېشنل ګوند د ملاتړ ویلي او دوی په ټولو قبایلي علاقو کې ګرځي چې احتجاج له تیاری ونیسي. خو بل لور ته د سپران وزارت بیان طریق حیات وای چې وزیر اعظم ورته د پټا اصلاحاتو په عمل د کار تیزولو امر کړی دی.
وزیر اعظم صاحب وایي چې پټا ریفورمز چې سوره تیزی سره تاسو کار کولای شي نو هغه وکړي. چې کم کم سیزونه کابینه منځوري ورکړي ده په دوه میاشتې کې نو هغه باندې عمل درآمد فوري تور سره شروع کړي او ویل چې زبر هفته یا لس ورځې کې خط اعلان یو کوم چې کوم کې به دا قانوني انتظامي دانچه او دا نور سیزونه چې کوم دي دا به ټول دې باره کې زه اعلان کوم.
د وزیر اعظم دفتر د بیان تر مخه اباسی ویلی قبایلو د ترهګری پر ضد جګړه کې د قومي مسالې د پاره غټي قرباني ورکړي او زیاته کړي د پټه قومي چوکاټ ته راوستو او سیمینه د بیکورو شو خلکو به پر ځای کولو د پاره ګامونه پورته کوي. وزیر اعظم ته ویل شوی چې د قبایلی سیمینه بیکورو شو خلکو 2,00,000 کورنیو کې یوازې 14,000 داسې پاتې دي چې له خپلو علاقو ته ندیستانه شوي. ویل شوی چې د بیکورو شو خلکو بیا پر ځای کېدو د پاره د 2.5 اربو نه زیاتې روپۍ لګول شوي دي. د کډوالو د بیرته د بحالۍ خبره په داسې حال کې شوې چې تېر اونۍ نړیوال بینک د قبایلي سیمو نه د تندروۍ او پوځي عملیاتو په ترڅ کې په لنډمهاله توګه بیکورو شوو خلکو د مالي مرستو دپاره 1,14,000,000 ډالرو منظوري ورکړل شوې ده. نړیوال بینک ویلي په دغه پیسو به قبایلي سیمو کې د تندروۍ د پیښو نه اغېزمنو کورنیو د ماشومانو د صحت په څانګه او په سمدستي ډول د خوندي کولو په برخه کې کار کولی شي. خو قبایلي ولس نیوکه کوي چې نه خو د نړۍ نه د کډوالو په سر اخیستي شوي نړیوال امدادونه دوی ته ورکړل شوي او نه هلته هغه شان طریقیتي کارونه شوي د کومو چې دوی سره وعدې شوي وي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې په افغان کډوالو هم بحث شوې چې دا وخت په ملک کې 14,00,000 رجسټرډ او نږدې 6,00,000 غیر رجسټرډ افغان کډوال موجود دي. غونډې ته ویل شوي چې 6,00,000 افغان کډوال په رضاکارانه توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیو رادیو، شب قدر.
ګران اردوونکو دا وایس آف امریکا دیو رادیو دی. قدر اردوونکو اوس هم د پاکستان نیم قبایلی سیمې افار لکی مروت په هکله یو رپورټ تاسو پام راګرځو. په ایف آر لکی مروت کې قدرمن اردوونکو ځایي انتظامی 9 کسان په دې نیولي چې دغه کسانو په ځایي محکمو کې د برتیانو یا د ځایي ادارو خلاف یو پریس کانفرنس کړو او ځایي انتظامی بیا د ایف آر لکی مروت په دغه کسانو تور لګولی چې د ریاست خلاف خبرې کوي. دغه کسان نیول شوي خو دغه کسان بیا د مذاکراتو یا خبرو اترو وروستو را خلاص شوي دي. په دغه موضوع باندې بیا یو شمېر څېړونکي وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې یا په نیمو قبایلي سیمو کې اوس هم د انګریز د وخت د تور قانون یا ایف سی آر لاندې خلک زورول کیږي. داسې په نور پاکستان کې په سوشل میډیا باندې خلک په حکومت په حکومتي ادارو نیوکه کولی شي، خو د پاکستان قبایلي سیمو کې که څوک داسې کوي نو دغه کسان بیا د قبایلي انتظامیه لخوا نیول کیږي او زورول کیږي. په دې اړه باندې تفصیلي رپورت د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی ناورو.
د پاکستان نیمه قبایلي سیمې ایف آر لکی مروت ځای انتظامیه د سمایزو خلکو په ضد د ایف سی آر قانون لاندې کاروایي ترسره کړې چې په نتیجه کې 9 کسان گرفتار کړي، 22 چارواکي او 15 ملکانان د خپلې څوکۍ څخه بې برخه کړي دي. د انتظامیه په خبره د علاقایي ذمہداري په اساس د ایف سی آر لاندې دغه کاروایي تر هغې وروسته کړې چې سمایزو خلکو د انتظامیه اعلی افسرانو په ضد یوه خبري غونډه کړې ده. د ایف آر لکی مروت مرستیال پولیټیکل ایجنټ ریاض محسود هم دغه ایف سی آر لاګو کولو په خلای وکړ او ډیوه ته یې زیاته کړه چې دغه خلکو د ریاست په ضد ګام اخستی. کله چې ډیوه راډیو زنده اوپرستل چې د ملک حکمرانان او د مخالف ډلې یو بل په ضد خبرې کوي، نو په دوی وکړه هم د ریاست په ضد تور نه دی پورې شوی. نو دغه پوښتنې ځواب یې صدا سي وویلای
دا کی مې خبره اترې وی د پولیټیکل دا خو روټین دی چې څوک غلط کوي کو ایف سی آر خو خامخا لګاوي خو روټین دی کنه ګرګام روښته دوه خبره ان شاء الله غاشي چا غلط کړ دا شوی لای چې په خبر شي بیان ور کړای دی د ای سی ایس اگین لا د مریټ کړه فورزي دو دل اورې کنه په ای سی ایس په ست دا خبره کې د ورسته پریس کانفرنس کاوه ای سی ایس سټیټ سایډ د سټیټ اگینست چې څوک دا سه اقدام کو ڈیفینیٹلی بیا پولیٹیکلی او پارکات سے روسی کا نو روسی تارا غاٹا خبر نہ دو دا دے روٹین غدا ای تیرگا او دے پکش وشی مسئلہ او ریزالو شی
اخو تا دی لکی برواد سمائی سے مشرانو لا انتظامیا سر چرکی ہم روان دی او پدی اڑون دی خبر اثر شروع دی دے مشرانو پا خبر چ دا خبری ہونڈا تر ہا ورستا کھڑے کلا چ دی انتظامیا سمائی سے مشران دے لکی برواد دی وسائل ناجائز استعمال کھوی او دا خبری ہونڈ لارے دے گشتن چ دی فاٹ سیکریٹریٹ الات سروا کو تا دا خپل اندیش نی ور سوی دی نیما کبائی دی سمائی لکی برواد یو سمائی سے مشر او پخوانے بیوروکریٹ جمعہ خان بیٹنی دی وسر حال تیرول پ وقت اویل قنیما کبائی دی سمائی لکی برواد کی انتظامیا خپل منمانی شروع کھڑے دا او د خپل مرزي د بهر څخه کسان پکښ برتي کوي، ولې سیمایزو خلکو ته څه توجه نه ورکوي او نه د دوی مسلې څه د پام وړ ګرځولې دي. دوی اویل د دوی د خبري غونډې غرس یوازې د خپل مشکلات نړۍ ته څرګنده کول وو.
ای پی ای دفتر بر تحصیل ورته جوړ ده، سم بلډینګ جوړ ده، بنگلې ورته جوړ ده، دفتر هر څه شاید ټول دي. هغه ځای کې دوه ناراضي نه عمله ورتي، داسې ماسټران کار نه کوي، ماسټران بر ناراضي. دلته چې څوک ګرازري وو کې هلته ورته یای چې تاسو غم کو تنخواه باخلو تاسو نور څه دي. زه دغه سلسله کې ډي سي ته ورغلم، ډي سي ول چې بای صفا خبره ده چې ما لاس نه ور رسیدي، ول چې ما خو دا ما ورته چې تاسو کوم خطونه لاغه دې کړی هغه راکړه، د ما ته ټول فوټو سټیټ راکړه. افسر باندې پاسل ته اډیشنل چیف سیکرټری دا دو داسې بدمعاشي راخسته ده چې تنخواګانې اخلي او کار نه کوي.
د سیمې یو بل سیمایز مشر زاید ترابی زیاته کړه، انتظامیه لخوا که څه هم د اف سی آر قانون لاندې نیول شوي نه کسان بیرته خوشي کړی شوي دي، خو اوس هم د دوی په ضد د اف سی آر قانون لاندې کاروایی روانې دي او د دوی غوښتنو ته څه توجه نه ورکړل کېږي. دوی اویل د انتظامیه دغه کاروایی څخه عام خلک متاثره کېږي او دوی دغه اندېښنې چې داسې ډیوه ته څرګنده کړي.
غریب خلک گرفتار ہوا، ڈرائیوران کلینڈران اور سرلئی بے گاڑوں در گزولے اور داس خلک گرفتار کر دی جنانا اور پریشی دی کسان جیل سے اڑی
دی. بشری حقوق تنظیم الاقوام انتظامیہ دغه ګام له سختی سره غندنه شوی او درای د ازادۍ په ځده ګرځولي. دی وسره حال تر ول په وخت د بشری حقوقو د قبایلی سیمو سازمان زار علی خان افریدی اویل
د انساني حقوقو په حواله چې مو ګورو اظهار رائے یا خپل رائټ د پاره حق د پاره خبره خو بالکل جائز ده او دا کنستټیوشنل رائټ ده، دا بالکل ریاست خلاف خبره نه ده، دا حق خبره ده، دا ریاست په حق کیږي. ای پی ای صاحب چې کوم وطن کې اوسیږي داغه آئندہ وی چې هر سړی به خپل رائټ د پاره خبره کولی شي، نو زه خو یم چې ټول نه اول د ای پی ای صاحب د آئین مخالف تللی دی. تنو مشرانو چې کومه خبره کړې ده نو یقینا زه خو یې سپورټ کوم چې خپل حق د پاره آواز اوچت کړی دی.
یړ دی چې قبایلی ولس د انګریز وخت راسیلی اف سی آر زوړ قانون سره مخامخ ته او دغه قانون حکومتي سروک یوازې خپل ګټو لپاره کاروي. که څه هم قبایلی ولس له دغه قانون څخه خپل ژوند زیات ستونزمن بولي او له حکومتي چرواکو څخه په فوري تور دغه قانون لمن زوړلو غوښته کوي، په حکومتي کچه دغه قانون لمن زوړلو ژمنې کیږي، خو تر دې وخته پورې اعلی حکومتي چرواکو لخوا د قانون لمن زوړلو په اړوند څه حتمی فیصله نه ده کړی. ادنان بیٹنای وایس اف امریکا دیو رادیو او ټی وی
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
ګران اردوونکو دا ډیو رادیو دا د پاکستان قبایلی سیمو د پاره جوړ عدالت فاټا ټریبیونل د ډاکټر شکیل افریدی قضیه د 14 نومبر پورې بیا ځنډولې ده. ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم افریدی ډیو رادیو سره خبرو کې ویلي عدالت قضیه یو ځل بیا د سرکاري وکیل نه حاضرېدو له امله ځنډولې او بل تاریخ یې پکې ورکړی دی. قدرمنو اردوونکو، یاد دی چې د کال 2014 راسې دا 33 ځل دی چې عدالت دغه قضیه بیا ځنډوي. په دې اړه باندې تفصیلي حال د ډیو ریډیو خبريال مدثر شان اورو.
امریکایي جاسوسي ادارې سی آی اس سره د اوسامه بن لادن معلومولو کې د کومک په تور نیول شوی، خو د خیبر ایجنسۍ یو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سره د اړیکو لرلو او مرستو په الزام سزا شوی ډاکټر شکیل افریدی د قضیې اوریدنه یو ځل بیا فاټا ټرایبونل کې ټاکل شوی و. خو د نوموړي وکیل قمر ندیم اډوکیټ ډیو راډیو ته وویل درې واړه قاضیان هم موجود وو، موږ هم حاضر شوو، خو د سرکار لخوا د وکیل نه حاضرېدو په وجه قضیه د نومبر 14 میں نیٹو پورے زنڈول شوا
نن پکی گئے او تاریخ اور ججان صاحب کے کم ممبران دی اگر درے وانا موجود ہو مونگم ورغل زم ورغل ما نو سرکار طرف نہ لک چھ پی پی او دے اگے پتی درخواست ما کرے دے اگے طرف نہ یو وکیل دے اگر وکیل پتی نہ پیش کیدو ہم کے نو موجود نو اور بس دغی پو وجہ بنے بہ مون لبل تاریخ را کو 16 نومبر تاریخ را کو چھ را اگے باندے پی او تا اور سرکار تے سختی سر ملو چې تاسو خپل وکیل دې ځلې دې طریقې خامخا پیش کړئ.
وای د خیبر ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دیر شو کالو د بند سزا اورولې و، خو مونږ فاټا ټرایبیونل کې مې 2014 کې درخواست جمع کو چې ای پی ای دومره سزا ورکولو اختیار نه لري او باید قضیه د سر دوباره شروع کړي شي، خو دې دریو کالو کې درې دیر ځله قضیه اړومبیا په دې ځانډې د چړومبیا یو کال عدالت ته د قضیه ریکارډ نه وړاندې کېدو او بیا د تیرو دوو کالو راهسې سرکاري وکیل نه حاضرېږي. او قمر ندیم ایډوکیټ ګیله کوي چې د قانون لاندې هر وکیل خپل موکل سره د قضیه په اړه بندیخانه کې لیدل کولی شي، خو د قضیه لپاره چې موږ د وکیلانو کومه ډله جوړه کړې ده دا غي یو تن هم تیرو 15 کالو کې ډاکټر شکیل سره ملاقات نه دی کړی. البته د کورنۍ ځنی غړي وخت په وخت ډاکټر شکیل سره جیل کې لیدل کوي او د دې پوښتنې چې دای دغه قضیه چرته بل عدالت ته ولې نوړي، قمر ندیم ایډوکیټ وایي موږ قضیه هاي کورټ یا سپریم کورټ ته ځکه نشو وړی چې فاټا کې د دواړو لویو عدالتونو عملداری نشته او فاټا ټرایبونل د قبالي علاقو لپاره تر ټولو لوی عدالت یعنی سپریم کورټ درجه لري او دا به تر هغه وخت وي تر څو چې د اف سی آر خاتمه نوي شوي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
سم په کوردستان کې شوی ریفرندم وروستو د سیمایزو او گاونډي هیوادونو لخوا د انتخابي ګامونو په اړه رپورت تاسو په امر راغرزو. په داسې حال چې د کوردستان خلک د ازادۍ د ریفرندم وروستو خوشاله نمانځي، عراق حکومت د سزا په توګه د کوردانو پر ضد په ګامونو اغستو کې پیل کړی دی او خپل هوایي لارې تړلې دي او د ترکی سره پوځي عملیاتو کې د ګډون اعلان هم کړی دی. تیر ورځ د عراق پارلمان غونډه شوې وه، په دغه کې د کوردستان د ریفرندم غیر آئینی بلل شوی او په وزیر اعظم حیدر علي بادي غږ شوی چې په تیرو مالداره د کوردانو سیمې کرکوک ته دی پوځ ولیږي. په دې اړه تفصیلي رپورت د وایس آف امریکا زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
په کورد سیمه د خپلواکۍ په حق کې ریفرندم پاس کېدو په اړه خوشحالۍ روانې دي، خو عراق په وروستیو کې داسې ګامونه پورته کول شروع کړي چې ورلا د ریفرندم پر سر سزا هم ورکړي. عراق د کورد سیمې ته جازونو تګ راتګ بندولو ادعاوې کړي او ترکی سره په ګډه فوزي مشکونه هم شروع کړي. په عراقي پارلمان کې کورد ریفرندم غیر قانوني بلل شوی او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی نه غوښتلی چې د کوردو په ولکه کې د تیلو نه ډک کرکوک سیمې ته د عراقي فوز واستوي. عراقي پارلمان دا غوښتنه هم کړې چې هغه سلور د هیوادونه چې په کورد سیمه کې کونسلګری لري خپل کار د دغل ته راغونډ کړي او وزیر اعظم حیدر الابادی دی د کرکوک والی یا گورنر نجم الدین کریم سمدستی په دې خبره خپل وظیفې نه فارغ کړي چې د ووټونو اجازه ولې ورکړې وا او دغل ته د عراقي فوز پر ځای کړي. وزیر اعظم حیدر الابادی وای مونږ کورد سیمه کې وفاقي عملداری پر ځای کول لپاره حل ځلې شروع کړي. عراقي وزیر اعظم په دې معاملې خپل ترک سیال بن علی یلدرم سره هم خبرې کړي او ترک وزیر اعظم ورله باور ورکړي چې د عراق سالمیت لپاره به ترکی د دوی هر قسم کومک کوي. ترکی وای دوی به د خپل ضرورت تیل هم خالی د عراق مرکزی حکومت نه اخلي. د کوردانو خپلواکۍ لپاره ریفرندم دا محل څه تاثیر نه لري، خو دا د هغه پروسې برخه ده د کم د لارې بچي کوردان د خپل جلا وطن اعلان وکړي. په دې ریفرندم د عراق نه علاوه ترکی، ایران او امریکا هم نه دي خوشاله او دای د داعش خلاف سیمه باندې روانه جګړه کې خند اچول بللي. ترک او عراقی فوزونو په خپل ګډه پوله هابور گیټ باندې ګډ فوزی مشکونه هم کړی چې نړیواله میډیا یې سارا نه کوله. ترکی چې خپل کورد اولس لري په عراق کې د ریفرندم کیسې نه اندېښمن دی او ویر لري چې دا مسله به د دوی خاورې ته هم راوغځيږي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان خبرداري ورکړي چې د کوردستان سیمایز حکومت خلاف فوزی او اقتصادي ګامونه پورته کول لپاره ورتلار خلاصه پرته ده. صدر اردوان دا وټونه ترکی سره غداری هم بللې. کوردان کوم چې د کال 2003 راهسې د عراق اړخته خود مختار حکومت لري د تیر ګل پر وز ریفرندم تاریخي بولی او دای د خپل ریاست حصول لپاره رومبه ګام بللې. د ریفرندم کې 92.5% کوردانو د خپل ریاست لپاره وټ اچولیو. عراق تیر ورځ ویلی چې د کوردانو په سیمه به فضائي کډغنې پر ځای کوي او د لړکی د ایربیل او سلیمانی ایرپورټونه یا هوایي ډګر هم بندي کړي. د تیر مخام شپګو بجونه د ایرپورټونو باندې نړیوال جازونو تک را تک بند دی. د عراق زیاتره گاونډیان لکه ترکی، مصر او ایران ویلی دوی به د عراق ته د ګام پالنه کوي. قطر هوایی شرکت یا قطر ایرویز وای تر څو چې لار خلاص ده دوی به خپل تک را تک جاری ساتي. د کوردستان د ګاډو وزارت وزیر مولود بابا مراد وای د بغداد دا چلند د داعش خلاف د امریکا مرستندوی فوزی مشن لپاره ستونزې سیوا کوي او راتلونکي کې عراق سره مذاکرات به هم زیانمن کړي. ښاغلی مراد زیاتوي کو بغداد کورد اولس په دې خبره اورته نیسي چې دوی د خپل خودمختاری او ازادۍ لپاره رفرندم ولې کړي، نو راتلونکي کې بغداد سره خبرې بویا چې ثمرات ولري. امریکایي مشران د رفرندم خلاف دي خو وایي د عراق روسته هسې هم د مسلې هوارې نه لري. سینیټر بون کارکر کوم چې د تنسی ایالت نه د ریپبلیکن ګوند لخوا منتخب غړی دی او په روسیو کې د کردستان سیمې دوره هم کړې وه وایي د رفرندم ووټ باندې خوشاله نه دی خو هیله څرګنده کړې چې چارواکي به دې معاملې ته ډېر په احتیاط ځواب وایي. دی وایي زه د عراق او د دوی راتلونکي انتخاباتو باندې د دې خبرې اثر غم اوړیم. ښاغلی کورکر وایي کورد د داعش خلاف جګړه کې زموږ ډېر نږدې ملګري پاتې شوي خو دا رفرندم به راتلونکي کې نورې مسلې هم جوړې کړي.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګران اردوونکو دا ډیوا ریډیو ده. قدرمن اردوونکو د ټولنیزو رسنیو یا ټویټر غړي بنن د زیارت په ورځ د امریکا د کانګرس دواړو برخو استخباراتي کمیټو ته وړاندې کیږي او تیر کال په امریکا کې شوې انتخاباتو کې د روس لاسوهنې په اړه بحث کوي. د بندو دروازو تر شا دغه شان اختنې بوختنې روانه میاشت د فیسبوک د ځنو غړو نه هم شوې. د فیسبوک غړو په دغه ناسته کې په دې راضي شوي چې قانوندانانو ته به د هغه درې زره اشتهارونو تفصیل ورکوي کوم چې د روس لخوا په فیسبوک باندې خپاره شوي. په دې اړه باندې تفصیلي حال زموږ همکار مجاهد جواب وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د ټویټر استازي بنند پنځم به پورس د امریکا د کانګرس د دواړو خونو استخباراتي کمیټو سره د امریکا د تیر کال په ټاکنو کې د روسي د لاسوهنې د اداو پاړه خبرې وکړي. د تړلو دروازو تر شا ورته خبرې اترې د دې میاشتې په سر کې د فیسبوک له استازو سره هم شوې وي. په خبرو کې فیسبوک منلې و چې روسیې پورې تړلي درې زره هغه اعلانونه به هم وکیلانو ته ورکړي چې ټولنیزو او سیاسي موخو لپاره د دوی په پاڼه باندې خپاره شوي وه. یا د کمیټې د غلطو خبرونو د خپرېدو بهیر ارزوي چې څه ډول او د چا په مرسته په امریکا کې ځانګړو خلکو ته غلط معلومات رسیدلي دي. د ټویټر په اړه اندېښنې د هغو اکاونټونو په اړه دي چې ورته بات اکاونټ یا جعلي اکاونټونه ویل کیږي او د هغه اکاونټونه دي چې په چټکۍ سره او په خپل سر یا اتومات ډول معلومات خپروي. د ټویټر کمپنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ټویټر په ژوره توګه د ټاکنو د بهیر خپلواکۍ ته درناوی لري او د جعلي اکاونټونو د مخنیوي په برخه کې به خپل سیستم نور هم پیاوړی کړي. د ټکنالوژۍ له دغو کمپنیو سره خبرې اترې تر اوسه د تړلو دروازو تر شا او له عامو خلکو پټې ترسره کیږي خو د کانګرس استازي په پام کې لري چې په راتلونکي کې په ښکاره هم له دغو کمپنیو څخه پوښتنېګر وګڼي وشي. د امریکا استخباراتي ادارو د دې کال په سر کې ویلي و چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر د امریکا په ټاکنو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په پلوي او د هیلری کلینټن پر ضد د تبلیغاتو د خپرولو امر شوی و. ټرمپ دغه راپور ته د شک په سترګه کتلی و او په جولای میاشت کې یې ویلي و چې د فکر کوي چې کیدای شي روسیا او یا هم کیدای شي نور هیوادونه وي خو زه نه غواړم زیات څه ووایم. ولسمشر ټرمپ چې په وار وارې پر رسنیو باندې نیوکې کړې دي د چهارشنبې په ورځ په ټویټر وویل فیسبوک د تلویزیونی کمپنیو او وتلو امریکایي ورځپاڼو سره په ګډه په ټاکنو کې د هغه پر ضد کار کړی. د فیسبوک بنسټګر او مشر مارک زوکربرګ د ټرمپ د ټویټ په جواب کې وویل د لټاکنو وروسته هم ویلي و چې دا ډیره غلطه خبره ده څوک چې وایي په فیسبوک غلط معلوماتو د ټاکنو پایلې بدلې کړې دي. د زیاته کړه همدا فیسبوک و چې په میلیونونو خلک یې له کاندیدانو سره ونښلول او رای ورکولو ته یې وهڅول. فیسبوک په ټاکنو کې ستر مهم رول لوبولی.
ډیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ diewaradio@voanews.com. چې دا سی به لیکئ voanews.com.